په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري غړې کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به منور شاه باندې کې
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منظوري ورکړې. سبا له پټول افغانستان کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیلېږي او کازاکستان کې د کویلې په کان کې 14 شپږ مزدوران وژل دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو سمری منظور کړه، خو د دې اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی هغه سرکاري لیک کې شوې چې مشال ریډیو ترلاسه کړي. دغه لیک په اتمه نقطه کې لیکل شوی چې وزیر اعظم د منظورې نه وروسته به اوس وفاقي کابینه د بندیز لری کولو عمل تر سره کوي. ساکال په اپریل میاشت کې له هواده د فرانس د سفیر د شړلو په سر د مظاهرو پر مهال تحریک لبیک بندیز سره مخ شوی وو او یو شمیر مشران یې نیول شوی وو. تیر کال د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت قهرجنې مظاهرې کړي چې پکې خلکو او پولیسو ته مرګ روبله وخت ده. د شمالي وزیرستان په ګالیوم کې پرون د سړک غاړې په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمی شوی دی. یو امنیتي چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. له دې وړاندې هم د اکتوبر په 8مه ګالیوم تسیرما په دوستلي تحصیل کې وسلوالو په حمله کې یو پوځي وژلی او بل زخمی کړی وو. د خیبر پختونخوا د ولسی خیر خیګړې اداره وای حکومت په صوبه کې د خزو د سرپناه لپاره د نور شپګو دارالامان یا پناهګا او جوړولو منځوري ورکړې ده. د دې ادارې مرستيال مشهر محمد خالد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د نوي مرکزونه به په نوخار، سوابې، بونیر، شانګلا، کوزدیر او ډیر اسماعیل خان کې جوړیږي. دی وای
د کې دا چې زمونږ ته کوم د کور یا کورونو کې نه چا کیره ولې یا څه پولیس کې یا عدالت کې کې یو خپل کور کې وشي دی نشینا وي ته مو پناه ورکړو. پناه سره سره ته موږ خوراک هم ورکړو، سره سره هنر هم ورته ښایو. د زنانو کې کوم د ضرورت سامان یا ټول تفریح ورکړو.
له دې شپږو مرکزونو جوړېدو سره به په خیبر پښتونخوا کې د خزو د دارالامانونو شمیره سوار لسته ورسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد ویکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپل ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دوی ته دغه ویکسین ولګوي. په افغانستان کې د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته د پولیو ضد ویکسینو کمپاین ټاکنه شوې وو. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په دې تازه کمپاین کې به نږدې 100 میلیونو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه یوازنی هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو ناروغي شتون لري. د کازاکستان په یو کان کې د 14 لوجه شپږ کسان مړه او دوه نور سخت جوړل شوې دي. دغه هیواد د بیړنۍ چارو وزارت نن ویل چې پیخه په قراغندی سیمه کې د ابایي په نوم د کویلې په یو کان کې شوې ده. د 14 پر مهال په کان کې سلور شپې ته کان کیندونکي موجود وو چې سلور 50 د کان څخه په روغ وتلو کې بریالي شوې دي. یاد وزارت ویلي چې سیمه ته یې بیړنۍ مرستې استولې دي. آر سیلور میټل نومې کمپنۍ چې دغه کان ملکیت لري دا 14 د میتین ګیس لوجه شوې ده. په ابای ماین کې په 2008 کال کې هم د میتین ګیس لوجه 14 شوې و چې پکې ډیر کسان وژل شوي او څوار لس نور جوړل شوي وو. او رسته خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ په شل وریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په شګټلې وا اولنۍ بیټنګ یې کړې ده او یو سلسله ریش رنزونه یې جوړ کړي او اته لوبغاړي او چوي دي. دا مهال نیوزیلند بیټنګ کوي په 15 ورونو کې شپږ دیش رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړي او چوي دي. د دې کپ دویمه لوبه بنند په خبر په وخت ماخام 2 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کې د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 18مه پیل شوه فائنل لوبه به د نومبر په 14مه کیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم پر تحریک لبیک مذهبي ډلې د بندیز ختمولو منځوري ورکړې ده. د چارې وشتونکو وایي د حکومتي اقدام مخه سیاسي ګټې ترلاسه کول دي.
زدینه به سیاسي فائدہ د اغستو کوشش کیږي. کوم بیا انتخابات کیږي نو تر کې انصاف ته به ضرورت کیږي چې په مذهب په نوم باندې کوم ووټ ته چې هغه هم دې ته ملو شي.
پرون د شمالي وزیرستان په غړیوم تحصیل کې د سړک غاړې په چادرونه کې د پاکستانی پوز دوه سرتیري وجل شوی او یو بل ژوبل دی. پوز وایي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړی دی. یو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سوبې په بیلا بیلو ضلعو کې د بې څوک ښځو ته د مرستو رسولو لپاره شپږ مرکزونه جوړوي.
کور یا کورونو کې نه چا کې راغلی یا عدالت کې کیس یو خپل کور کې اوسېدی نشي نو هغوی ته پناه ورکوي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر مذهبي ډلې تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړې ده. د کورونا چارو وزارت اوس په دغه اړه یو سمري د منځوري لپاره وفاقي کابینې ته لیږلې ده. پر ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک د بندیز لرې کولو په اړه د داخله چارو د وزارت لیک چې د نومبر پر شپږمه جاری شو یو کاپی مشال رادیو هم ترلاسه کړې. دغه سرکاري لیک په ومه نقطه کې دا راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منظوري ورکړې ده. د داخله چارو وزارت د سرکاري لیک په اتمه ماده کې بیا ویل شوی چې د وزیر اعظم تر منظوري وروسته وفاقي کابینې ته دغه پریکړې د منظوري خواست شوې ده. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت لخوا د خبر شوی سرکاري دستاويز تر مخه په تحریک لبیک د بندیز لری کولو لپاره د پنجاب حکومت لخوا وفاقي حکومت ته استول شوی سپارښتنی د وزیر اعظم عمران خان د منظوري وروسته وفاقي کابینې ته د حتمی منظوري لپاره لیږدول شوی دی. په ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک د بندیز لری کولو په اړه د داخله چارو د وزارت لخوا د سرکاري لیک د نومبر په شپږمه نیټه جاری کړی شوی دی چې په کې د اپریل په میاشت کې د تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو او د سختدریزه وسلوالو ډلو په پرست کې د شاملولو او د تحریک لبیک لخوا د بندیز لری کولو د خواست نواخله تر بندیز لری کولو د روستۍ سپارښتنې پوري نه نکات لیکل شوی دی. د دغه سرکاري لیک په ومه نقطه کې لیکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دغه ډله د بندیز لری کولو منځوري ورکړی ده. د داخله چارو وزارت په اتمه نقطه کې لیکل دي چې د وزیر اعظم د منځوري وروسته اوس وفاقي کابینې ته د بندیز لری کولو خواست شوی دی. دا د هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 9مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشرانو ویلي وو چې دوی به د حکومت لخوا د هغوی په غوښتنو عمل کولو ته ګوري او که غوښتنې یې نه منلې کیږي نو بیا به خپل لاریون پیلوي. د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په تحریک لبیک د بندیز لری کولو ځینی سیاسي محرکات هم دي خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولي وغوښتنی ومني.
د حکومت په کومه طریقه باندې لګیا دی د دې د نومکل ادم لری کوي دا ګڼل کېږي چې د دې نه به سیاسي فائدہ د اغستو کوشش کوي. خلک په خپل پنجاب کې دا غنی چې میا نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لري کې دوه پس نو الته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغه د مقابلې لپاره به پراتونکو وخت کې بیا انتخابات کیږي نو تر کې انصاف ته به ضرورت کیږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ ته چې هغه د هم دې ته ملو شي نو تر کې انصاف په دومره غي سره لاړ هم شي کنه. دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت ځکه چې د هغه سره مطالبه داسې دي چې هغه د تر کې انصاف سره کې دي چې د هغه خلک هغه سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې حکومت د هغه سره د عمران خان د هغه سره په سره ټولې خبرې نه مني نو آیا هغه به هم دې سره لاړ شي کنه. دا هم یو مشکل دی هغه لپاره.
په پیښور کې د خبریال او سیړونکو شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دا هغه په نظر په هیواد کې پزینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسی سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې دی ریاستی عملداری چې کوم دین هغه مشتل نه چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړي. تحریک طالبان سره خبرې اترې روانې دي، هغه خلک هم دی رها کوي پریدي چې څوک د سلګونو خلکو په قتل کې په کوو باندې په حملو باندې سرکاري ودانو باندې په عملی کړی دي، هغه هم کینو دا د حکومت غلطه پالیسۍ دي.
خو په تاریخ لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دی او وفاقي وزیرانو ویلي هم دی چې قامي ګټو ته پکاتو او په هواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي. تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او دا وی مشر سعد رضوی دی لبنده خوشی کړی شي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د تحریک لبیک سره د مذاکراتو کامیابیدنو نه وړاندې ویلی وو چې حکومت د فرانس د سفارت په لړ کې د دوی غوښتنه نشي منلی.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی مبجا
قانوني لارې
په دونی موبجو
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم یو وار بیا د حکومتي کړنلارو او ګرانۍ خلاف د احتجاجونو پیلولو ویلي دي. پرون د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ یو آنلاین غونډه وشوه چې پکې د نومبر پر 14 په کراچۍ، پر 18 په کوټه او بیا پر 20 په پېښور کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شو. دوی وویل په پلان کې له لاهور تر اسلام آباد د احتجاج په توګه پلې تګ هم شامل دی. اپوزیشن ګوندونه له حکومت غواړي چې د پټرول په ګډون د نورو ضروري شیانو نرخونه کم کړي. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې زر په ګرانۍ قابو ومومي. تفصیل له اسلام آباد د ګوهر مسید په دې رپورټ کې.
د نومبر په شپږمه نیټه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پی ډی ایم یو غونډه وشوه. دا غونډه ورچوال یعنی د انټرنیټ په ذریعہ باندې وشوه او مولانا فضل الرحمن د دغه غونډې د خیبر پختونخوا د ښار د ډیرای اسماعیل خان نه مشري کوله. د دې غونډې په اړه د پی ډی ایم سیکرټری جنرال شاهد خاقان عباسی خپل یو بیان خور کړی دی چې په هغه کې د ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په ویډیو لینک په ذریعہ باندې یو غونډه وشوه او په پی ڈی ایم کې شامل د ټولو ګوندونو مشرانو په دې غونډه کې حصہ واخیسته. په بیان کې شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې په غونډه کې د ملک مجموعی د معاشیت او د ډېرې ګرانۍ نیب آرډیننس او اسې په نام انتخابی اصلاحات سره سره ملک ته ورپېخي داخلي او خارجي خبرو باندې تفصیلی غور وشو. د خپل بیان کې لیکلی دی چې د نومبر په 14 با په کراچۍ، د نومبر په 18 با په کوټه او د نومبر په 20 با د پی ڈی ایم مرکزی مشرانو په مشرۍ کې په سړکونو باندې خلک راوځي او په دې خارونو کې به احتجاجي مظاهره کوي. د زیات کړه چې د دوی اخیری ریلی با د لاهور نه راوځي او چې په هغې نه پس د اسلام آباد په لوري د ګرانۍ خلاف به یو فیصله کن مارچ کوي. د دغې سره سره د پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمدالله په 24 نیوز په یوه ټاک شو کې دا خبره وکړله چې پی ڈی ایم د انټرنیټ د لارې غونډه ډیره کامیابه وشوه. په بل طرف د پاکستان ټلویزیون مطابق د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلی دی چې ناکام او د خلکو ناشړلې شوی بیروزګاره سیاسي خلک د خپل سیاست د اکسیجن د پاره یو غونډه کړې وه. دوی ویلی دی چې دا کسان یعنی د پی ڈی ایم والو ته محسوس زلا دا خبره کړې ده چې تاسو خپل د غونډې تاریخونه بدلوي او را بدلوي ما، بلکې تاسو خپل کردار او خپل عادتونه بدل را بدل کړي. فواد چودھری په پی ڈی ایم باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دغه سیاسي لیډران عوام شړلې دي. دوی اوس باندې خینه جوړوي چې کچرته زمونږ په عام اولس کې څه عزت پاتې کېدی شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. د شمالي وزستان چارواکي وایي پرون په غړیوم تحصیل کې د سړک غاړې په 14 کې 2 پوځیان وژل شوي او 1 زخمی شوی دی. د امنیتي چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پرونی حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر پر 6 د شمالی وزیرستان گاڑیوم تحصیل کې وسلوالو د امنیتی سرتیرو گاډې د سړک غاړې په بامی چاودنال وزولې. دوا امنیتی عسکر یې دغلته وژلې، یو بل یې ژوبل کړی دی. د د پوینا وسلوالو لخوا د سړک غاړې په بامی چاودنا کې 3 امنیتی عسکر ژوبل شوي ول، چې 2 عسکر وروسته د ژورو زخمونو تاب نه لرلو په وجه ساه ورکړه. یو بل ژوبل شوی عسکر یې بنو فوزی روغتون ته انتقال کړی. امنیتی چارواکي وایي چې د برید په سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې اخستې او سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول شوې لیک کې ویلي چې 2 ورځې وړاندې هنګوټل کې د فوز په عملیاتو کې د 2 سالور وسلوال وژل شوی ول، چې دا غې د انتقام په بدل کې د بریت کړي. د اکتوبر په 9 هم د شمالي وزیرستان ګډیوم تاثیر ما تحصیل 2 سلی کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامی چاودنه سره یو عسکر وژلې و، بل یې ژوبل کړی و. د دې بریت ذمواري هم تحریک طالبان منلې وه. دا اکتوبر په 20 هم شمالی وزیرستان کې په 3 بیلابیل وسلوال بریدونو کې 2 امنیتی عسکر وژل شوي ول، یو بل ژوبل شوی و. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښتې او بیا د وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو بریدونو کې تیزی راغلی، چې اکثره وختونو کې ذمواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاوا لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بیڅوکا خزو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم د 6 نورو مرکزونو پرانستلو منظوري ورکړې ده. چارواکي وایي په صوبه کې لاله وړاندې 8 مرکزونه کار کوي چې 1000 خزو ته یې سرپنا ورکړې، هغوی ته قانوني مرستې ورکول کیږي او همداراز هنرونه ورته ښول کیږي. خو د خزو د کونو ځینې فعالان ویل د مرکزونو ډیری هغې بنیادي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي د قانوني امداد لپاره د بیڅوکه ښځې کلونه انتظار باسي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ولسی خیر خیګړې یا سوشل ویلفیر څنګه وایي چې په صوبه کې بعد د بیسوکه ښځو د سرپنا لپاره د دارالامان په نوم 6 نوي مرکزونه پرانیزي، چې ورسره بعد د مرکزونو ټوله شمیره 14 پورته شي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوشل ویلفیر سانګي ډیپټي ډایریکټر خالد خان ویل چې نوی مرکزونه بعد د خیبر پښتونخوا په کوزدیر، شانګلا، بونیر، ډیر اسماعیل خان، سوابه او نوخار ضلعو کې پرانیزي، د کوم لپاره چې کابینې لوړاندې پنګي منظوري کړې دي.
کابینت سټینډینګ اپریټینګ پروسیجر دا ته وایي، رول زموږ ته ویل شي هغه نوټیفای کړی دی. د کې دا شي زنانو چې کوم بیکور وي یا کورونو کې نه چاکی راغلی وي یا څه پولیس کیس وي یا عدالت کې کیس وي او خپل کور کې اوسېدی نه شي، نو هغوی ته مو پناه ورکوو، خوراک هم ورکوو، سداسې هنر هم ورته ښایو، سوشل سایکو کاونسلنګ ورته وایي هغه هم ورکوو، جامې پڼا پیزار د زنانو کې کوم د ضرورت سامان وي هغه ټول ورته فری ورکوو.
خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو ځینې دفاع کوونکي وایي چې د دې مرکزونو څخه په ډیرو کې اسانتیاوې نشته او ښځې مجبور دي چې د قانوني امداد لپاره په کلونو انتظار وکړي. په پیښور کې د هوا لور په نوم د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې په کال 2015 کې د مدني ټولنې د یو پلاوي سره په دې کې ځینې مرکزونو ته تللې وه او دا ورته دارالامان لږ او زندان ډېر ښکاره شوی و.
هغه وخت کې هغه کمیشن چیرپرسن نو هغه د وایده خاطر نو هغه د موږ ټول رپورټ ورکړي، هغه دارالامان کم او منځي زیات، وړه وړه کمره کې لاسو
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ولسی خیر خیګړې د سانګي چارواکي وایي چې د خپلو مالی پنګو سره سم د دارالامان اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکوي او دا مهالې په سلګونو ښځو ته پناه ورکړې ده. اوس پښتنه دادا چې هغه کومې وجه یا علتونه دي چې دا ښځې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کوي. په دغه اړه د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ ډیپټي ډایریکټر خالد خان وایي چې تر ټولو لویه وجه د خوښې واده نه کېدل دي. چارواکی وایي چې په نوو مرکزونو کې بعد کار ټول عمله په ښځو مشتمل وي او د هغوی د روغتیا لپاره به ښځینه ډاکټران مقرروي. د چارواکو په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په اتو ضلعو پېښور، مردان، سوات، ابټآباد، مانسهرا، هریپور، چترال او بنو کې د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې خواوشا 300 داسې ښځې دېره دي چې سرپناه نه لري او یا د خپلو کورنیو جګړو او ستونزو د هواري لپاره قانونی او مالی امداد ته اړتیا لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې سپې 2113 پینزل ازر او سو شپیته، دیار لزر پینز سو آتیا، اول ازر آت سو آتیا کلو هرسا.
مشال ریډیو ته وګورئ، په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د زنغوزیو کاروباریان وایي هروان کال د دغه وچې میوې بازار زخت خراب شوی چې له وجې د دوی په خبره دوی ته اربونه روپۍ تاوان شوی دی. د سیمې د کاروباریانو په وینا د زنغوزیو فصل په سیمه کې د ډیرو خلکو د ګټې وټې ذریعه ده. دوی له همدې امله حکومت غواړي چې د زنغوزیو تجارت ته د ودې ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. دا چې سږ کال د زنغوزیو د بازار خرابېدو غټ لاملونه څه دي، دا به د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د زنغوزو تاجران وایي چې روان کال د دغه وچې میوې قیمتونه د غورځېدو له امله ورته ډېر تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د جلغوزو تاجر ملک نیکمل خان د نومبر په 6 مشال ویډیو تویل چې د فصل پیداوار او په نړیوال مارکیټ کې د دوی د حاصلاتو په اړه ناسمې ګنګوسې دغه تجارت اخیزمنوي.
ډیر غټ نقصان دی. دې کال خلکو په خلکو د غرونو او د ګریل چکچک اخیستی دي او دلته ریټ سر وغورځېدو. موسم ګلوبل تبدیلی روانه ده. د هغې د وجې نه فصل دومره ټیک نه دی لکه په نسبت تیر کال یا نورو کالونو. کوم ټایم د دې د شو کولو ټایم وو چې خلک لاړل په هغې کې لږ کچاتوک پاتې وو. بوګس افواو پلاو شي کنه نو هغې وجې نه هغه خریدار هم لږ په انتظار کې شي نو مارکیټ دې وجې نه بلاک شي. خربوزه خو اوس یو کیلو چې دلته دی کنه دا تقریبا 2009 تر برې پورے آزاد منڈی بنو کے چلو دے او تیر کال چلور ذرا تمرا سے گلے ہو اب ڈاؤن پہ کرا جی آ دے وجہ نہ راشی چھ سٹارٹ کے دا غلط ہے افواہ لاڑے لاڑے چھ تیر کال ڈیر زیاد پسند دینو آ چائنیز چھ سوک دا 200 ٹن خریدار وی آ 30 ٹن واخلی نور کینی دے وجہ نہ پسل ڈیر نورس تو چھ کلا پت پولے کی چھ یارا دغو افواہ وا پسل نشتا دے اوریجنل نو اب یا ریٹ بڑھاؤ چھ
په پاکستان کې د چلغوزو زیات پیداوار په شمالي او جنوبي وزیرستان او په چترال کې کیږي. د وزیرستان تاجران وایي چې د دوی د پیداوار شاوخوا 50% برخه چین ته برآمدیږي ځکه چې په هغه هیواد کې طلب ډیر دی. په بنو کې د آزاد منډې په نوم یو غټ مارکیټ دی چې پکې د چلغوزو تجارت کیږي. دا په ایشیا کې د دغه اوچې میوې د کاروبار تر ټولو غټ مارکیټ دی. له پاکستان نه زنغوزي د چین سربیره اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ته هم برآمدیږي. د زنغوزو د پیداوار سبرخه د پوستکي کی بغیر خرسیږي او شاوخوا 10% برخه په پاکستان کې خلک استعمالوي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د چلغوزو تاجر مکرب خان مشال ریډیو تویل چې د کسٹم ټیکس علاوه په اګری پارک کې لدوینه نو ټیکس مخستل کیږي چې لوجه کاروبار متاثر شوی دی.
مخته په بارډر باندې زنګوزی افغانستان راتلل بیا بتلل اسلام آباد لاهور ته بیا چین ته تلل. دا دوه قسم دي. یو قسم دی د وزیرستان په شمالي په جنوبي کې خپل چې کومه پوله د افغانستان سره په دغه خپل پیدا کیږي ډیر خلک ور سره په کاروبار مخته دی ګانا. وسو داسې دا چې یو مافیا ورته وایي د دوه درې کاله دغه یو اګری پارک ورته وایي په دا کې دی خپل ټیکس اخلي په کیلو باندې 80 روپۍ 100 روپۍ اخلي دغه خلک نه. دا اوس بالکل د کاروبار متاثر شوی دی. دا ارزان شوی دی دغه وجه نه دی چې دلته یو مافیا ناشته ده. په پاک افغان بارډر انګور اډه باندې کشتم دی کشتم په ورکو په د باوجود او دی بیا دغه اګری پارک ته وری دوه بورا ټیکس په
خود جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فہید اللہ خان مشال ریڈیو تویل چې دا ٹیکس نه دی بلکې ل مشینری نه د زنغوزو د تیرولو او د پاکولو یو فیس دی.
دا 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 ٹیکس نه دی دا پروسیسنگ فی دی. کم ٹریڈرز یا کم کسان کم زمیندار چې دی پروسیسنگ ال تکول غواړي نو هغه نه پروسیسنگ فی خلی پروسیسنگ فی خود لاہور کے مور کئی دی کراچی کے مور کئی چیر تم پروسیسنگ کئی نو آغا زی کے پروسیسنگ فی ناخلی ٹیکس ہونا زی ناخلی ٹیکس کو کسٹمز والا ٹیکس آخلی یا فارس طول دی آغا ماخلی آغا ہم دا سی چھے دے اغا بندے ڈیپنڈنٹ وی دا کم ٹریڈر وی یا تو گروور زی سو قبول غواڑی سو کنا قبول غواڑی خود خپل مرضی زی خود پروسیسنگ فی دے.
دا شمالی وزیرستان قسمت خان چې په اسلام آباد کې د چلغوزو کاروبار کوي مشال ریډیو ته ویل چې د دې میوې بیوپاریان د ځنګلاتو مالکان او له دې تجارت سره تړلي کسان نن سبا د فی کیلو په حساب تر 1500 روپۍ نقصان کوي. خو نوموړي ته مسرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې ښایي د دې قیمتونه ښه شي.
یو خو تیر کال په نسبت باندې لږ مال هم زیاتې پیدا شوې دي. هر میوه چې خپل مقدار نه زیاته پیدا شي بوټي کې نو هغه قدرتي خبره ده چې هغه سایز کې چې وي هغه کې کمواله راځي. او بل دا دی چې ایکسپورت کې هغه هم تیزی نشته دی لکه مخکې کالونو کې چې وا. اوس هم لږ امید پیدا شوی دی. اوس نن ورځ چې کوم ریټ دی هغه کې لکه 5000 روپۍ باندې چې پر کې جی باندې موږ خپل هم دلته اسلام آباد کې سودا وکړله. او بل دا دی چې تیر کال چې د افغانستان خپل مالونه سیده دوی خپل ایکسپورت کړل نو هغه بوج هم پاکستان ته مطلب هغه مالونه هم دلته را روان شول نو هغه هم د پاکستان مارکیټ باندې اغیز وو.
د زنغوزو کاروباریان وایي چې د دې علاوه نه یوازې د چین او افغانستان ترمنځ د دغه وچې میوې براه راست تجارت لامل د دوی په سوداګرۍ اغیز شوی بلکې په وزیرستان کې په ځینو ناکرارو سیمو کې د امنیت په خاطر په تګ راتګ د محدودیتونو لامل د میوې په وخت نشو کولو له وجې هم ډیر فصلونه ضایع شوي دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال رادیو دا په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړي، خو د اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی سرکاري لیک کې شوې ده. تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو ضد تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت حاکمې مظاهرې کړي چې سږ کال په اپریل میاشت کې د مظاهرو پر مهال په بندیز ولګول شو. د شمالي وزیرستان په غړیوم کې پروند سره غاړي په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خبري ادارې وایي حکومت په صوبه کې د خوځو د سربنا لپاره د نورو شپږو دارالامان یا پناهګا او جوړولو منځوري ورکړې ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا نوي مرکزونه به په نوخار، سوابۍ، بونیر، شانګله، کوژدیر او ډیرزمل خان کې جوړیږي چې ورسره به په صوبه کې د خوځو د پناهګا او شمیر 400 ته ورسیږي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح باندې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین سبا پیل شي، چې په کې به نږدې 100 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. سږکال د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبان له واکمنېدو وروسته دغه هیواد کې د پولیو پر ضد د دې سطحې اولنۍ کمپاین کیږي. د کرکټ په شل وریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابو ظبی کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې وا او اولنی بیټنګ کې د اتو لوغاړو په اوږدو یو سل سلیریش رنزونه جوړ کړل. دا مهال نیوزیلند لوبه کوي او تازه سکور یې وګورو، خو وبخې چې دغه سیستم ته نه رسو. د دې کپ دویمه لوبه به نن د پیښور په وخت ماښام په 2:00 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کیږي. د کرکټ د شل اووریز نړیوال کپ چې د اکتوبر په 19 پیل شوی، فاینل لوبه به یې د نومبر په 14 کیږي.
د مشال رادیو لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس یو بل موضوع تر ازو د عراق د وزیر اعظم دفتر ویلی نن سهار د بغداد په گرین زون کې یو راکټي حمله شوې ده. د حملې زموري تر اوسه چا منلې نه ده. امریکا د دې برید غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې ایران په لوړ د عراقي پارلمان د وروستیو انتخاباتو د نتیجو پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. ملاله بشیر جزئیات لري.
د بغداد شار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې شي. وروسته د په تلویزیوني وینا کې ویل راکټي او ډرون حملې هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکي سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس وویل موږ خوښ شو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسیدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له 10 راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په 16 وسول. یو ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نشته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په 16 په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندي ملیشا شبکې حشد الشابی سیاسي مټ ګڼل کیږي په پارلمان کې ګڼې څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له 3 اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
جرمنی غواړي په افغانستان کې خپلو ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره اړیکې بیا جوړ کړي او د هیواد ته خپل سفیر ولیږي. ټاکل شوی په قطر کې د جرمنی سفیر مارک پوتسل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته سفر وکړي. نوموړی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړی استازی هم پاتې شوی دی. طالبان د اړیکو تلیواله دي او هیله ښیي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه ښایي پرانستل شي. معلومات زمونږ د خبريال په دې رپورت کې.
کابل ته د جرمني د سفیر راتلونکي سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونې وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبري وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم خودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغه افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستانه د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالباني د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپایل دی ته لیوال دی چې په هر ډول لزنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمينه برابرول شي. خو لدی ټول سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیر لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکي شفیق همدم وایي لا هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې لدوی سره کړی ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شمول حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او ښې اړیکې درلودل، نو فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوری نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی م بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په څیر په خوست کې هم د کتابونو پیرو پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیرو پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پونتونونو او خونځو پرله پسې رخصتیو پر اتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د ولایت په کچ د یو تبلیغاتي پروګرام پلان نیولی دی. نور حال د خپل خبریال په دې رپورټ کې.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرله پسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته په دې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت یې نشته په دې کې درسونه خلک او همځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زړه نه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډیر کم خلک راځي په ډیره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو دوی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول چې په کتابونو یې ډیره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب په باره کې غټه سرمایه کړې ده اوس خپله سرمایه پښیمان وي. علت یې دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ موږ د ورځې سودا کول. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال فکر نه کوم چې څوک یې کوي یا څوک وکړلی شي. نو عادي بخش یا د کومو پانځه اړوند کومو پانځه کې کوم یو محصول وي هغه د پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وایي په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یوه کتاب مطالعه هم لوسنه کیږي.
که د خپل زون نه دته وایم زه تقریبا 12,000 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه نه مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلده کتابونه لري او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو چې دلته د ځوانانو لپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته د تګ فیصله کړې ده. په کومه کې چې عدالت حکومت ته د راتلونکي بلدیاتي نظام پر راتلونکي بلدیاتي نظام کې د ویلیج او نیبرهود کونسلو ټاکنې په سیاسي بنیادونو د کولو امر کړی دی. مخالف ګوندونه یا اپوزیشن ګوندونه په حکومت د ټاکنو نه کولو تورونه لګوي او وایي چې د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې اوس ولستا د تګ جوګه دغه ګوند نه دی پاتې. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې حکومت ځکه د پیښور های کورټ پر ضد سپریم کورټ ته ځي او دغه ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول غواړي چې د اولس نه د پارټۍ په بنیاد ووټ نشي اغېستي او په غیر سیاسي بنیادونو کولو د حکومت په زور ځان لا سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني مشر سردار حسین بابک په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې هم په دې هیلو بانو دوی د ټاکنو نه تیښته کوي.
دیاتی انتخابات نہ تیخ تکئی استاد سو گورے چی دا کم نظام دئی پخپل تیر صوبائی حکومت کی جوکڑ غم پخپل نظام کے دئی پخپلا دا اکثریتی بنیاد باندھے ترامیم اکڑو یعنی پدی یو عام سڑے ہم پوئے گی چی لگا اس دکمی پوجا باندھے چی ہائی کورٹ فیصلہ اکڑ چی دا انتخابات تے پو جماعتی بنیاد باندھی دا آئینی تک آزا دا ظاہر خبر دا اس دا ہائی کورٹ فیصلہ چی سپریم کورٹ تزی پاغیبم ٹائم لگی ددی خدا خیال چی لاند بپ غیر جماعتی بنیاد باندھے انتخابات حکو آزاد امیدوار ران با کامیاب شی او منگ پا حکومت کیو او غیل با لگلالی چور کو ازان سر بے شامل کو
جمعات اسلامی چی پہاگ گندونو کی شامل وو چی عدالت کی در اٹاکنی پا سیاسی بنیادینو کول لپارا خواست کرد وو وی چی پا ملک او بیا پا خصوصیتو گا خیبر پختونخوا کی چی کم دا بدمنے او دا گرانے خراب حالات تی نو دی اولستا نشی مخامخ کی دی نو زکا پا سیاسی بنیادولو دا کولونا ڈڑا کوی پیخور کی دا جمعات اسلامی لخوا پا خوانی دا قامی سملے امیدوار صابروان مشال لیڑو توائی
دراصل تحریک انصاف گورنمنٹ نغواڑی چې بلدیاتی الیکشن دوشی کارکردگی خپل دا تیرو پنځو کالو او سنو درې کالو هغه هم ډیر بد دا عوام اوس خبر شول چې ټول جالی وعده وی او جالی نخرې نو هر څه خراب روان دي او د مهنګای د لاسه بے روزګاری د لاسه بدامنۍ د لاسه خلک ډیر زیات بر حال کې دي د تنخ کاری چې بلدیاتی الیکشن کې بدایت کامیابی ملو شي نو پدې کې تحریک انصاف ته خپل تیار کزان خاریږي ځکه اوس د هیلې باندې کوي نو په کار دا چې د الیکشن وکي.
بل خو ته واکمن ګوند وایي چې موجوده بلدیاتی نظام په سیاسي بنیادونو کول ممکن هم نه دي او که کوي هم نو د هغې لپاره به اوس آئینی بدلون په کار وي نو ځکه دوی اوس سپریم کورټ ته ځي. خیبر پختونخوا کې د مهنت ثقافت او مزدوري صوبائی وزیر شوکت یوسفزے پدے باب لوائی
اصل شے چکم پرابلم راغے اغا دادے چکم دا کورٹ کم فیصلہ راغلا زمین نا چکم قانون منگ جو کرے دے دی اسمبلی قانون جو کرے دے تر سو پوری چاہی کی امنڈمنٹ نہیں شوے نو کم قانون پتے دا زمین دا الیکشن کی دا غٹ سوال ہے آیا دا اسمبلی سا اہمیت شتا یعنی اس طرح قانون سازے کی آزاد دا کنا دا آزاد دا نو منگ صرف دا سپریم کورٹ تا پدی بنیاد بنیم تل وارو او بل دا چی فرض کر کم منگ دا دی خبر منوم چکم منگ منل وارو عدالت فیصلا خو دل ته ډیر غټ کنفیوژن دی چې نان پارٹی گری جنرل کونسلران دی آی اوس تاسو ما دا وایي چې موږ ټیکټونو ورکو خو درې واړه د بلې نشان ورکو یا به نور پارټیانو چې خپل خپل نشان نه ورکي نو اول هغه درې واړه په خپلو کې مقابله کوي بیا به نور سره مقابله نو دا پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې دومره غټ کنفیوژن
د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل هم راوړل شوی تیر بلدیاتی نظام کې ځینې آئینی بدلونونه کړي چې پکې د یو بدلون تر مخه د ویلج او نیبرهډ کونسلو یعنی په کلیوالو او ښاریو کې وا بلدیاتی ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کول وی او د هغې وروسته د تحصیل ټاکنې په سیاسي بنیادونو خو په خبر های کورټ کې په دې اړه د مخالفو ګوندونو په درخواست د نومبر په دویمه عدالت خپل یو پریکړه کې حکومت او الیکشن کمیشن ته دغه ټاکنې د پاټو او په سیاسي بنیادونو د کولو امر وکړو. د پام وړ ده چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د راتلونکي دسمبر نه لومړۍ مرحله کې د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتی ټاکنو شډول اعلان کړی او د هغې لپاره د کاغذونو د جمع کولو عمل هم پیل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا خیبر ضلع دا صحت محکمہ وائی دا ټول ملک پشمل با پا دا سیمه کې هم د شری او دیتا دا ورته ناروغی روبیلا دا مخنیوی لپاره دا نومبر پینزر لسم کمپین پیل چی چې دا نومبر تر وشتمی با جاری وی. د صحت کارکون کی بہار دوی پا دی ادارے پر خبر د صحت کارکون کی بہار سکول او کلی تورزی او د نه هو میار ستر پینزل نه نیول تر پینزل سو کالو عمر لرون کو ماشمان تبا دغه ناروغه او څخه د بچ کیدو لپاره وکسین لګوی. د خیبر سیدون کی وای شری ناروغي ډیره ماشمان غیزمن کړی دی په کار چې د ناروغه په شمول د وشمیر نورو هغه د مخنیوی لپاره هم حکومت گامونه پور تکړی. تفصیل فرهاد شنواری را کوي.
د صحت محکمه وای په خیبر ضلعه کې بعد نومبر 15 نیټه نه د شری او روبیلا ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 20 نیټه پورې به دوام لري. د نه میاشتو مرنا تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغه ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټولو خلکو ته خاص کوو چې په دې کې موږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی کا شلمان دی کا جمرود دی کا باړه په ټول خیبر کې به انشاءالله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي کې هغه په سکول کې دي کې هغه په کورونو کې دي انشاءالله تعالی.
د خیبر ضلع یوه ګډه جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شری له وجې ډېر ماشومان متاثره شوي او په کار ده د شری په شمول حکومت د سیو شمیر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
چې آیا دغه لوکتل شي نو دغه د شری نه دغه بیمارون ډیر ماشومان چې کم دی موږ وخت په وخت باندې ضایع کیږي او مړ کیږي په دغه بیمارو باندې چې کم دی قابو منتای شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر باړه او په تیرا باندې لشمین یا بیماری ډیر زیات عام شوی دی. نه پکار دي چې گورنمنت حکومت چې کم دی د لشمین یا په باره کې چې کم دی یو پروګرام جوړ کړي چې د هغو د پوره د ویکسین او د اغستنې چې کم دی په هر یوه لوکا کې او په هر یو زوی کې چې کم دی کولو سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه ټوخی خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بی آرامي د شری علامات دي او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د چترال ضلع ځینې فعالان او سیاسي مشران وایي هلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي چې له وجې د دوی په خبره په چترال کې د دې ځناورو شمیر کم شوی دی خو د چترال د ځنګلي حیات چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د چترال دغه ټولنیز فعالان پر خپل خبره ولاړ دي وایي چې د مارخور د ښکار لپاره د دوی سیمې ته بهر ملکیان هم ورځي. تفصیل د فرخندي اسد په رپورټ کې.
د چترال د کامی سملی غړی عبدالاکبر خان چترالی په دې اړه په کوس چترال کې د 13 اکتوبر په میاشت کې یو خبری غونډې ته ویلي وو چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمیره له 2,899 ته کمه شوې ده. د نومبر پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالاکبر خان چترالی ول حکومت د چترال ګول نېشنل پارک هغو ملازمینو او ساتونکو ته د 2014 کال راهیسې تنخواګانې ورکول بند کړي دي چې د مارخور او د ځینو نورو ځناورو د نسل خوندي ساتلو او د غیر قانوني ښکار مخه یې نیولې.
2019 کې د دې تعداد 2,868 او بیا چې د غیر مصدقه اطلاعات دا دي چې دا تقریبا 800 پاتې شوي دي او نور دا غیر قانوني شکار دي ښکار دي شوی دي.
دا له هغه وروسته دا چې په کوس چترال ضلع کې د نومبر په 14 د مارخور د ښکار اجازت نامه په 1,68,000 ډالر ورکړل شو. د کوس چترال د ځنګلي حیات د محکمې یو چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط د نومبر په 15 مشال ریډیو ته ویل 200 کال د مارخور د ښکار د ټرافي 3 اجازت نامه ورکړي. لومړی په 1,68,000 ډالر، دوهم په 1,55,000 ډالر او دریم په 1,15,000 ډالر کې خرڅکړل شو. د کوس چترال د 15,000 آبادی لرونکو هغو کلو چې د مارخور د ښکار اجازهنامې پکې ورکړل کیږي مشر محمد مظفر خان یې د نوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل د مارخور ښکار به د دسمبر په میاشت کې پیلېږي. سال میں
صرف دسمبر ته فروری کا مہینہ شکار کا مہینہ ہے.
په کال کې ایوازي د دسمبر میاشتې نه تر د فروری پورې ښکار کیږي. حکومت د مارخور د ښکار لپاره ایوازي په دې 3 میاشتو کې اجازه ورکوي او د دې علاوه د مارخور خکار بیخی منی دی د دې خکار زیاتره پیسې د ټولنې د پرمختګ په کارونو لګول کیږي دلته په کوس چترال کې په توشی شاشا او ګولن ګول کې د مارخور خکار کیږي او په نېشنل پارک کې خو غیر قانوني دی دا وخت لمنګ سره د 3000 پورې مارخور شته
محمد مظفر خان وای د چترال ګول نېشنل پارک تنظیم له دوی نه جدا دی او هلته د مارخور او یاد نورو زناورو شمیره بیلدا بلخوا د چترال یو ځای خبريال زرالم خان د نوبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل اوس په ټولنه کې د مارخور او یا نورو زناورو د نسل خوندي ساتلو لپاره په هغه زیاته شوې ده او ځای خلک کوشش کوي چې د غیر قانوني ښکار مخه ونیسي
د مارخور ښکار چې ټرافي هانټینګ ورته وایي په کې واز د هغه مارخور د ښکار اجازه ورکول کیږي چې عمر یې زیات وي دغه پیسې به د مارخور د نسل پر خوندي کولو او د ټولنې د پرمختګ پر کارونو لګول کیږي که څه هم زه خپله د ښکار په حق کې نه یم خو د مارخور ښکار اوس محدود کړل شوی دی زیاتره بهرنیان برخه پکې اخلي اوس هم د ترکیې یوې ښځې د مارخور د ښکار اجازتنامه اخیستې دوی د دې ښکار سره شوق لري
د چترال ګول نېشنل پارک د ځنګلي حیات چارواکي وای په ځینو راپورونو کې دغلته د مارخور ورکل شوی شمیره کړه نه ده د چترال فارست افیسر سید سرمت حسین شاه چې د چترال ګول نېشنل پارک انتظام هم چلوي د نومبر پر 15مه مشال ریډیو ته ویل چترال ګول نېشنل پارک وزره او اونیم سوای کړه سمکه لري او دغلته د مارخور کړه شمیره لګول ګرانه ده
د نړۍ د یو نېشنل پارک د زناورو کرښه پر سوک نشي ورکول او دا ډیره لویا او غریزه سیمه ده ځینو خلکو چې دلته د مارخور کوم شمیره خودلې هغه هم ممکن ده سم نه وي خدا خبره کولې شم چې په چترال ګول نېشنل پارک کې د مارخور شمیره زیاته شوې ده د نېشنل پارک ځینو کارکونکو تنخواګانې بندې دي او موږ په دې اړه راپور د ماحولیاتي بدلون وزارت ته لیږلی د لغې سر راځي خودلته د ټولنې مشران داسې فکر کوي چې د تنخواګانو نه ورکولو له وجې د مارخور شمیره کمه شوې ده
د چترال ځینې ټولنیز او سیاسي مشران وایي چې د نېشنل پارک ځینو ملازمینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي نو ځکه دغلته د مارخور غیر قانوني ښکار کیږي مارخور چې د خپلو اوږدو ښکرو له وجې ډېره مشهورتیا لري د چترال سره سره د بلوچستان په ځینو سیمو او د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په ځینو سیمو کې هم پاتې کیږي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پښی بي د اوریدونکو لن خبرونه به له منور شاو ورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تحریک لبیک د بندیز ختمولو منځوري ورکړی دا خو د اخیری فیصله به وفاقي کابینه کوي دا خبره د کورونو چارو وزارت لخوا پرون جاری شوی هغه سرکاري لیک کې شوی چې مشال ریډیو ترلاسه کړی دی تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو ضد تحریک لبیک په پاکستان کې وخت په وخت قهرجنې مظاهرې کړي دي سږ کال په پیل میاشت کې د مظاهرو پر مهال پرې بندیز لګول شو د شمالي وزیرستان په غړیوم کې د سړک غاړې ماين چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوی او یو زخمی شوی دی تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې ده د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر خګړې اداروي حکومت په صوبا کې د خزو د سرپنا لپاره د نورو شپږو دارالامانیا په ناګاو جوړولو منځوري ورکړې ده د ادارې چارواکي وایي چې د نوي مرکزونو باب په نوخار ثوابي بنیر شاله کوز دی روډې خان کې جوړیږي او سره په صوبا کې د خزو د پناګاو شمیرا سوار لسته ورسیږي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وای په ملي سطح باندې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او تا د غزان یا پولیو ضد ویکسین ورکول کمپاین سبا پیل شي چې په کې نږدې 100 ملیون ماشومان او تبا د ویکسین ورکول کیږي د کرکټ په شلوریز نړیوال کپ سیالیو کې دا مهال په ابو ظبی کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده افغانستان اول بیټنګ کړي او په اتو لوبغاړو کې دوی یو سلسله لري چې ترنځونه جوړ کړي دي اوس د نیوزیلند بیټنګ روان دی چې تر اوسه پورې یې په 1900 ورونو او دوه بالونو یو سلسل ترنځونه جوړ کړي او دوه لوبغاړي او کړي د دې کپ دویمه لوبه باندې په خور په وخت ماخام 2 بجې په شارجه کې د پاکستان او سکاټلند ترمنځ کیږي
د کرکټ دا شل وریز نړیوال کپ د اکتوبر په 16 پیل شوی او فائنل لوبه به یې د نومبر په 14 کیږي.
اوریدونکو د خبرونو له دیلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د پام.